السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ورسته ادعا چې وایي پاکستان هغوم رضایت نفوذ پر طالبانو نه لري په کلکه رد کړه. نور مهم مسایل هم لرو، د هماره چې کرملین پر سعودي عربستان د پرمختلو هوایی مدافع د توغندیو لپلور دفاع کړی ده. د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه، د خزو پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړې اچار اونیزه خبرونه. خو تر هر څه مخکې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
السلام علیکم. د امریکا پوسوی په 13 سپتمبر میاش کې په افغانستان کې پر داعش، طالبانو او نور وسلوالو ډلو تر ټولو زیاته بمباری کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې چې سبا په روسیه کې جوړیږي، په دې سازمان کې د افغانستان په بشپړ غړیتوب خبرې کیږي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. خبرونو تفصیل. د امریکا پوځوي په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې پر داعش، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو زیاته بمباری کړې ده. د جرمني د خبري اژانس پوینا له 2012 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک دا تر ټولو زیاته بمباری ده. دا راپور له مخې امریکایي الوتکو په سپتمبر کې مجموعه 155 بمونه او نور مهمات کارولي دي چې دا اندازه د 13 اگست میاشت په مقایسه 50% کې زیاتوالی ښیي. د دې لپاره چې د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایي بریدونه زیات کړي، د امریکا پوست په باګرام هوایي اډه کې شپږ نور F-14 ډوله جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي او د B-25 الوتکو پروازونه هم زیات کړي دي. په هوایي عملیاتو کې دا زیاتوالی د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته راغلی دی. خو د هوایي بریدونو د زیاتوالي ترڅنګ بیا د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبله هم مخ په زیاتېدو ده. ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې چې د هوایي بریدونو له امله د ملکیانو تلفات 43% کې زیات شوي دي. په روزګان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتوالي اندازه تر بل هر وخت زیاته ده. په روزګان کې د بشر د حقونو د کمیسیون مشر عبدالشکر روستایی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دغلته د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 22% کې زیاتوالی راغلی دی. د هغه په خبره اکثره وژل شوي ملکي وګړي ښځې او ماشومان دي. ښاغلي روستایی د مړو شوو او ټپیانو د فیصدۍ په اړه وویل
د مړین په سطح کې چې په 1415 کې 14 مړه لرو او په 1416 کې 25 تنه مړه لرو. د فیصدي له مخې 14% په مړین کې د ملکي تلفاتو اضافه توب راغلی. تقریبا 2% په زخمیانو کې اضافه توب راغلی.
دا په داسې وخت کې چې د لتیرو څوره اونیو راهیسې د روزګان مرکز ترین کوټ شاوخوا او ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ شدیدې جګړې روانې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې چې سبا پیلېږي، په دې سازمان کې د افغانستان په بشپړ غړیتوب خبرې کیږي. د تماس ډلې او شانګهای سازمان په دې غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي له تروریزم سره په مبارزه هم بحث کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د غړیتوب او د تروریزم په اړه مبارزه کې به د خبرو پر مهال افغان چارواکي هم موجود وي. افغانستان تر اوسه د شنګای د همکاري د سازمان په کلنۍ غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کړی دی. روسیا، تاجکستان، ازبکستان، هند، قزاقستان، قرغیزستان او پاکستان د شنګای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. اردوغان پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال پیترو پوروشنکو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ترکیه نه مخکې او نه به په راتلونکي کې له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې الحاق په رسمیت وپیژني. اردوغان ویل په کریمیا کې د تاتار اقلیت وضعیت ساري او د هغوی له حقونو څخه د اوکراین د حکومت له ملاتړ مننه کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویل اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ په ټولو برخو کې د اړیکو د پراختیا او همکارۍ لپاره ژمنه کړې ده. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ته ځواکونه واستول او د یوې ټولپختنې په ترسره کولو چې د نړۍ اکثرو هیوادونو رد کړه، کریمیا د روسیې د خاورې برخه وګرځوله. په سوریه کې د پرواز له کرخې څخه د روسیې د یوې جنګي الوتکې د خویدو په پیښه کې د الوتکې پیلوټان مړه شوي دي. روسي رسنیو د دې هیواد د دفاع د وزارت په حواله ویلي چې دا پیښه په همیم پوځي اډه کې هغه مهال وشوه کله چې یوه سوخوی 44 ډوله چیت الوتکه چې په جنګي ماموریت وه له کرخې ووته او د الوتکې پیلوټان ونتوانېدل چې ځانونه وباسي. په سوخوی 44 ډوله جنګي الوتکه کې دوه پیلوټان وي. روسیه په 2015 کال کې په سوریه کې د دې هیواد له حکومت څخه په ملاتړ پر وسلوالو یاغیانو هوایي بریدونه پیل کړل. او تمه ده چې د هسپانیې د جلای جدایي غوښتونکي ایالت کاتالونیا مشر نن د دې سیمې پارلمان ته وینا وکړي. پک دی مود دا وینا په داسې وخت کې کوي چې هسپانیا اندېښنه لري چې ښایي نوموړی له خپل لوري خپلواکي اعلان کړي. د کاتالونیا چارواکي وایي د دې ایالت د خپلواکۍ لپاره د اکتوبر د لومړۍ نیټې په ټول پښتنه کې اکثر رای ورکوونکو خپلواکۍ ته رای ورکړې ده. له دې ټول پښتنې وروسته زرګونو کسانو په بارسلونا کې د کاتالونیا د جلا کېدو پر ضد مظاهره وکړه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com لوستلای شئ. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ ادعا چې وایي پاکستان هغومره زیات نفوذ پر طالبانو نه لري رد کړه.
نفوذ پاکستان برای این گروه ها و هرچنانی که در اونجا اینا پناهگاه های امن دارن این یک مسئله بسیار بدیهی آشکار و هویداست.
سبا ته په موسکو کې د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د تماس ډلې ناسته کیږي چې په امنیت او تروریزم به خبرې کیږي. همدارس به د افغانستان بشپړ غړیتوب هم د بحث موضوع وي. په اورزګان کې د بشري حقوقو خپل کمیسیون ویلي د ملکیانو په مرګ جوبله کې د تیر کال په نسبت 100% زیاتوالی راغلی دی. د اورزګان عام خلک له دواړو خواو غواړي چې ملکي تلفاتو ته د پام وکړي.
دغه زمرورونه دي که هغه دي که دغه دي د ملکي تلفاتو مخه باید ونیسي.
پلیاز د خدای پلیاز د قران پلیاز سره موږ ته ټول سره مسلمانان یعنی دغه ولسی خلکو سره دغه خوار او غریب خلکو سره ته ډیره سایه وکي.
نور محمد طالب هم لرو دویمه او برخه د پروګرام د نیمه نړۍ ښځو پروګرام او ګړی اچار ځانګړي خبرونه ته ځانګړي ده. سلامونه. مخیل دې چې د پروګرام لمړی مطلب تر راشم. د افغانستان او اردن د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ همداشي به لوبه روانه ده. د تاجکستان په دوشنبه ښار کې دواړه ټیمونه دوه دوه مساوي دي، یعنی دوه ګولونه دواړه وهلي. اتیایمه دقیقه ده. اوس راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ ادعا چې وایي پاکستان هغومره زیات نفوذ پر طالبانو نه لري ردوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان به د راتلونکي دوشنبې پورس د هغې څلور اړخیزې غونډې په محور کې وي چې د عمان په پلازمینه مسقط کې جوړیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالتونو په ګډون په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازي په ګډون یو افغان دولتي لوړ رتبه پلاوی ګډون کوي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له وروستیو څرګندونو سره چې ویلي دي هیواد په اوس وخت کې پر افغان وسلوالو طالبانو دومره زیات نفوذ نه لري لکه پر هغوی چې د سیمې نور هیوادونه لري مخالفت وښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف دا څرګندونې تېره اونۍ امریکا ته د سفر په ترڅ کې په واشنگټن کې کړې او د هغې اشاره هم روسیې ته وه، هغه هیواد ته چې په وروستیو کې له طالبانو سره د نږدې همکاري راپورونه ورکول کیږي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې له حقیقت سره اړخ نه لګوي او اوس پر افغانستان سربیره ټولې نړیوالې ټولنې ته دا ثابته شوې چې پاکستان د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو اصلي ملاتړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه چې وزیر امور خارجی پاکستان ادعا کرده او ادعا و
په هغه کچه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړی هغه د پاکستان د لوري ادعا او نظر دی. خو په تیرو وختونو کې چې له طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه اندېښنې افغانستان له روسیې سره مطرح کړي، هغوی له طالبانو سره هر ډول تماسونه رد کړي او یوازې دومره ویلي چې هغه تماسونه چې له دې ډلې سره لري هدف یې د افغانستان له دولت سره د هغوی د سولې خبرو ته هڅول دي. اما پر دغو ډلو د پاکستان نفوذ او هم دې ته په پام سره چې خاوره کې پناه ځایونه لري دا بیخي ښکاره او واضح ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه راز وویل، په تیرو وختونو کې پاکستان تل دا خبره کړې چې دا یوازې کابل دی چې پر اسلام آباد د ترهګرو ډلو د ملاتړ تورونه لګوي، خو د هغه په وینا په وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې په ښکاره پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن شو. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې د دې یو بل هڅه بولي چې په وینا یې دا هیواد غواړي د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د چارو کتونکی حاجی سید داود هم ورته نظر لري، خو وایي چې همدا پاکستان او چې افغان طالبانو ته د دې امکانات برابر کړل چې د روسیې په ګډون د سیمې له نورو هیوادونو سره تماسونه ټینګ کړي.
ټولو ته معلومه ده چې د طالبانو نږدېوالی روسیې ته، چین ته، ایران ته دا د پاکستان د لارې شوی دی. یعنی یو نیم کال مخکې پاکستان په دې لاره کې ډېر زیات هلی ځلې وکړې او کوښښونه وکړل چې روسیې ته، ایران ته، چین ته هغوی ته داسې وښیي چې طالبان یوازینی قوت دی په افغانستان کې او دوی به قدرت ته راځي او د دې سره سم دوی د داعش مخه نیسي. نو زه فکر کوم چې دا ډول څرګندونې پرته د دې نه چې عامه افکار او د امریکا دا نوې ستراتیژي چې جوړه شوې ده دا یوې بلې خواته لوری ورکي، اما په هیڅ صورت سره تر هغې چې دلته جګړه روانه وي پاکستان په دغه ډول څرګندونو سره نه د امریکا په وړاندې، نه د ناتو په وړاندې، نه د افغانانو په وړاندې دوی برات اخیستی نشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر افغان طالبانو د زیات نفوذ نه لرلو خبره په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبې په ورځ د څلور اړخیزې همکارۍ د ډلې بله غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې وشي. دا به د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د دې ډلې شپږمه غونډه وي چې تر یوه اوږده ځنډ وروسته کېږي. د دې ډلې استازي وروستی ځل د 2016 کال په مې کې د پاکستان په امریکا جرګه شوی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې افغانستان په عمان کې د راتلونکي غونډې لپاره تیاری نیولی او د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازي په ګډون یو لوړ رتبه دولتي پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی مستغنی وایي اوس چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د روانې جګړې په اړه چې اصلي ملاتړ یې څوک د هر څه واضح شوي، د هیله مند دی چې د مسقط څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیستمه ده چې د شانګهای سازمان د غړیو هیوادونو ناسته سبا په موسکو کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه ناسته کې به د تروریزم ترڅنګ په دغه سازمان کې، یعنی په شانګهای سازمان کې، د افغانستان د بشپړ غړیتوب بحث هم وشي. اخوا د افغانستان ولسي جرګه د شانګهای سازمان کې د افغانستان کامل غړیتوب د هیواد د امنیتي او اقتصادي وضعیت لپاره ګټور بولي. واصل وصال په دغه اړه رپورټ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شنګهای سازمان د همکارۍ او تماس ډلې ناسته چې ټاکل شوې سبا په مسکو کې ترسره شي افغانستان د ایجنډا په سر کې ځای لري. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ او پلاوی ګډون کوي. د ښاغلي مستغنی په خبره د شنګهای د همکارۍ او سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب، د تروریزم سره مبارزه او د افغانستان د امنیت او اقتصاد په برخه کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې ناستې د بحث مهم موضوعات دي.
قرار نشست گروه تماس سازمان
همکاری دوی تکل شوه چې د شنګهای سازمان د همکاري او تماس ټلې ناستا سبا د اکتوبر په 11 نیټه تر سره شي. په دغه ناسته کې د افغانستان پاستازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ او پلاوی ګډون کوي او د دغه ناستې د بحث مهمه موضوع افغانستان ده. د د شنګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا کې خودل شو. د سیمیزې همکارۍ پراختیا په ځانګړي ډول امنیتي، اقتصادي او سوداګریز مسایل د شنګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. افغانستان په 2012 میلادي کال کې دغه سازمان سره د سرونکي هیواد په توګه یوځای شو او دغه شان ایران او منګولیا هم د شنګهای سازمان سرونکي هیوادونه دي. له دې وړاندې د چین په ګډون د دې سازمان یو شمېر هیوادونو په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه مثبته رایه ورکړې ده. افغانستان اوسمهال د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو، د جنوبي اسیا د سیمه ییز همکاریو سارک او د سوداګرۍ سازمان بشپړ غړیتوب لري. افغانستان په تېرو 14 کلونو کې د سیمې او نړۍ هیوادونو سره په سیاسي او اقتصادي لحاظ ښې اړیکې جوړې کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان له دغو اړیکو ښه ګټه نه ده اخیستې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په دغه سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یو ګټور ګام دی. د دې جرګې یو غړی جعفر مهدوی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل: د وای د شنګهای د همکاری سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د اقتصادي ودې ترڅنګ د هیواد په امنیتي وضعیت او د سولې په ټینګښت هم ښه اغېز لري. ښاغلی مهدوی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغه سازمان د دایمي غړیتوب ترلاسه کولو څخه وروسته دی د دې سازمان د غړو هیوادونو د مرستو ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د دې په خبره د شنګهای د همکاری سازمان غړي هیوادونه کولی شي چې افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه په اقتصادي او امنیتي برخه کې ډېرې مرستې وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و مریدل چې سبا د شنګهای سازمان په چوکاټ کې د تماس ټلې غونډه ده او همدارس په شنګهای سازمان کې د افغانستان په بشپړ غړیتوب هم خبرې کیږي. دا غونډه په ماسکو کې ده. یو شمېر افغان کارپوهان دا غونډه ډیره مهمه بولي. مشتاق رحیم سره د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس خبرې کړې دي.
زه فکر کوم غونډه چې په سیمه ییزه کچه د امنیت، اقتصاد، د همغږۍ لپاره جوړیږي، هغه کې ګډون ډیر مهم دی. ځانګړي ډول چې په شنګهای د شنګهای کانفرنس غړي په دې کې ګډون لري او سیمه ییز لوبغاړي په دې کې ګډون لري. زه فکر کوم د افغانستان ګډون په دې کې لپاره اړین دی چې په ډېرو مسایلو باندې چې هغه د امنیت اړوند دي، د افغانستان د سولې اړوند دي، اقتصادي همکاري او مسایل دي چې په دې باندې کولای شي چې د هیوادونو سره د همغږۍ لپاره لارې چارې جوړې شي. او زه فکر کوم په دې فورم کې د افغانستان د حکومت ګډون
رحیم صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته په سیمه کې ځینې هیوادونو خپل حساسیت وښود او دغه هیوادونه د شنګهای سازمان غړیتوب هم لري. نو څه فکر کوئ چې دغه ډول ناستې څومره کولای شي چې په دې برخه کې کومې ستونزې چې موجودې دي یو د تفاهم فضا رامنځته شي؟
بله شکه، د سیمې هیوادونه د ستراتیژۍ د اعلان څخه وروسته وان تر هغې څخه تر مخه هم د امریکا په افغانستان کې د شتون له کبله دوی تشویشونه او ویرې درلودلې. دوی د امریکا په افغانستان کې شتون د خپلو اقتصادي برنامو د پرمختګ په مخ کې د خان په توګه ورته کتل، او همداراز د امریکا شتون په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ترمنځ دا دا ویره پیدا کړې وه. ګوندې د افغانستان خاص وضعیت په ماشي د افغانستان حکومت استازیتوب باندې د باندنیو چارو د وزارت چارواکو ګډون به وکړی شي چې کم تر کمه په دغه موضوعاتو باندې د بحث میز جوړ شي او دغه میز شاوخوا خبرې اترې وشي. او هیله دا ده چې افغانستان چارواکي به وکړی شي چې دغه د سیمې هیوادونو ته، ګاونډیانو ته، څوک چې به تل لپاره د افغانستان سره څنګ په څنګ میشت وي، هغوی ته دا اطمینان ورکړي او دا باور ورته ورکړي چې افغانستان که هر چا سره ملګرتیا کوي، که د سیمې څخه د باندې اړیکې جوړوي، دا به په دې معنا نه وي چې د افغانستان خاوره بهستانېږي. همداراز کولای شي چې د دغه موقع نه په استفادې سره خپل نظر چې دوی د تروریزم ضد د خپلو ګاونډیو هیوادونو په اړه ولري، تروریزم له نقطې نگاهه، هغه به هم دې سره شریک کړي. او که خل عبیر وشي، زه فکر کوم دغه فورم څخه به افغانستان ګټه هم پورته کولی شي.
د نړیوال چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره مو د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس مرکه واورېدله. ښاغلي رحیم وویل که افغانستان د شنګهای سازمان په څیر د سیمه ییزو غونډو څخه ښه استفاده وکړي، کولی شي په اسانه توګه باندې په هغو مسایلو کې چې اندېښنې لري له ګډونوالو سره شریکې کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
په اورزګان کې د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د ملکیانو تلفات زیات شوې دي. د اورزګان د بشري حقوقو د سار ډلې د سیشن پرس ازادي رډیو ته ویل په دغه ولایت کې پروانه جګړه کې ملکی تلفات زیات شوې او په دې اړه سخت اندېښنه دوی لري. اخو د اورزګان ولایتي اداره هم مانی چې تلفات زیات دي خو وايي په هغه اندازې نه دي لکه څنګه چې د بشري حقوقو مسولین وایي. د اورزګان خلک له دواړو خواو غواړي چې دوی یعنی د ملکیانو تلفات د کم شي. شریف الله شرافت له اورزګان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د اورزګان په ولایت کې د بشري حقوقو د څار ډله وایي د رواني جګړې ډېری قربانیان ملکی خلک دي. دغه ډله وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتلا د ملکی تلفاتو شمیره په سلو کې 2% لوړه شوې چې دا ډېره لوړه شمیره ده. په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سرپرست رئیس عبدالشکور روستایی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل
د مړینې په سطح کې چې په 1500
ښاغلی روسایی له شکیل خواو غوښتنه وکړه چې د ملکی خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان په ولایت کې د بشري حقوقو د څار ډله د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې ښیي چې په دغه ولایت کې له تېر یو نیم کال راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په څنډو او دغه راز د دغه ولایت د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. له دې سره د دغه ولایت خلک هم د دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دې ژوند او مالونو ته جدي پاملرنه وکړي.
بهتره معلومیږي چې ډیر دی داسې خو مې ولیدل چې پرون داسې تقریبا دا د شپخاک د چاپې حمله چې وسپره یو زنانه وه بیخي بېچارګي یو د څلوېښتې کوچنی پاته سو دې ساده د خپل پاملان سره خوندي کړ د شپې کښنه نه خوندې کول هغه شیره سره چاره ته دغه پښتنه خو مدغه د دواړو خواو سره خو پښتنه شپه لیاز د خدای دغه زمر ورونه دي که هغه دي که دغه دي د ملکی ته لپاتو مخه باید ونسی
په لیاز د خدای په لیاز د قران په دې سره موږ ته ټول سره مسلمانان یعنی دغه ولسی خلکو سره دغه خوار او غریب خلکو سره ته ډیره سایه وکي و هم ته خپل ادب سره لري په دې سره ولس خو ادب نه لري ولس خو کمزورې دي په دې سره سره چې په ننه وته هغه خپل کار جنیا کوي.
د اورزګان ولایتي اداره هم د ملکی پاتو ډیروالی منی خو وای چې هغه مرهم ندی لکه څنګه چې د بشري حقوقو مسولین یادوي. د والی ویان دوست محمد نایاب د ملکی تلفاتو د غپړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د ولایتي دفتر د ارقام متر کومه هدا پوری دقیق وي خو دا هم نه راځي چې دلته پروانه جګړه کې د ملکی تلفات نه وي تر ډیره بریده پورې زموږ ملکی هیوادوالو ته چې کوم تلفات اوړي هغه د دیو له لورې د توغول شوي توغندیو چې به هدف البته دوی اکثره وخت د ملکی هیوادوالو د کورونو پر لور چیرته چې البته زموږ ملکی هیوادوال ژوند کوي
اخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی د افغان چارواکو دغه ادعاوی ردوي او وایي چې ملکی کسانو ته دغه تلفات تر ډیره د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا په هوایي بریدونو کې اوښتي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو سره یو بهرني مطلب ته کرملین پر سعودي عربستان د پرمختللو هوایی مدافعه د توغندیو له پلورلو دفاع وکړه او ویل هغه د سیمې د هیڅ یو هیواد امنیت ته ګواښ نه متوجه کوي. د مسکو او ریاض ترمنځ د وسلو دغه معامله روسیې ته د سعودي عربستان د پاچا د سفر په ترڅ کې شوې. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
روسیا پر سعودی عربستان S-400 سو د هوایی مدافع د توغندیو سیستم چې یو پرمختللی سیستم دی پلوري، پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي قراردادونو له مخې روسیه دې هیواد ته نورې وسلې او تجهیزات هم ورکوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې پر سعودي عربستان د وسلو د پلورلو په اړه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه ایران ته چې په سیمه کې د سعودي عربستان یو مهم سیال دی ګواښ نه متوجه کوي وویل، هغه د هیڅ یو درېیم هیواد امنیت نه ګواښي. د یادونې وړ ده چې روسیه پر ایران د دغو توغندو یو بل S-300 سیستم چې دومره پرمختللی نه دی پلوري. د S-400 د هوایي مدافع د توغندیو سیستم او د نورو وسلو معاملې روسیې ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز د څلور ورځني سفر په ترڅ کې چې روسیې ته د سعودي د یو پاچا لومړنی سفر ګڼل کېږي شوي دي. د چارو د کتونکو په باور د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه خبرې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې په نړۍ کې د سړې جګړې په موده کې اکثره وختونه ترنګلې وي یو نوی پړاو پیلوي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدو ایالتونو د اوږدې مودې نږدې متحد دی، پر دې هیواد د روسیې د وسلو پلورلو واشنگتن اندېښمن کړی، ځکه دی چې ریاض یې په منځني ختیځ کې د اوږدې مودې ټینګ متحد او یو د وسلو لوی پیرودونکی دی. د مسکو او ریاض ترمنځ د وسلو د دغې معاملې له اعلانېدو سمدستي وروسته پنټاګون وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر سعودي عربستان د تات په نوم د هوایي مدافع ضد توغندیو د سیستم له احتمالي پلورلو سره موافقه کړې ده. د دغې معاملې ارزښت 15 میلیارد ډالر دی. سعودي عربستان ته د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ په لومړني سفر کې چې 13 می میاشت کې وکړ، د په سلګونو میلیارد ډالرو په ارزښت پر دې هیواد د وسلو او تجهیزاتو د پلورلو معاملې لاسلیک شوې وې.
د کرنې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو نوي راپور له مخې په افغانستان کې د اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي خنډونو له کبله ښځې نشي کولای د کلیو په پراختیا کې برخه ولري. دغه راپور عنوان دی په 2018 کال کې د خوړو او کرنې وضعیت. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د نوي راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو، په افغانستان کې کلیوالي ښځې د سړو په پرتله له زیاتو خنډونو سره مخامخ کیږي چې د اقتصادي ودې لپاره بازارونو ته خپل توکي عرضه کړي، د شو خوراکي موادو د عرضه کولو په لړۍ کې برخه ولري او یا هم ځکه او کرهنې ته لاسرسی ولري. راپور وایي د دې لپاره چې کلی پراختیا ومومي او د هیواد ټول وګړي په دې پراختیا کې رغنده برخه ولري، داسې پالیسی باید جوړې او پانګونې وسي چې ښځې هم په دې پروسه کې ونډه ولري او هغه خنډونه یې له مخې لرې سي چې لکه بلې دوی بازار ته خپل توکي نسي عرضه کولای. راپور وایي چې کلیوالي ښځې باید همداراز ګټورو سرچینو ته د لاسرسي موندلو په هدف په دې اړه کې دونکو پریکړو کې حضور ولري. د خوړو او کرهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په افغانستان کې له ښځو سره مرسته کوي چې ګټورو بازارونو ته خپل توکي عرضه کړي او ورته لاسرسی ومومي. دا پروګرام د لبنیاتو په برخه کې د پرمختګ هڅه کوي او د افغانستان د کرهنې او مالداري وزارت د کرهنې د پراختیا په برخه کې د نړیوال وجهي صندوق ادارې او همدارس د ایتالیا د حکومت په همکارۍ پرمخ ځي. د دې پروګرام هدف دا دی چې داسې لبنیات عرضه کوونکو ته چې د کلی پر کچوي فرصت برابر سي چې خپل تولیداتو ته بازار پیدا کړي. د دې پروګرام لمخې په هرات، کابل، کندوز او مزار کې د شیدو پروسس کولو څلور مرکزونه جوړ شوي دي او له 4500 کسانو څخه 15500 شدي له دغه فرصت څخه په استفاده له شیدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې هغه کلیوالي او لیرې پرتې سیمې چې د بېوزلۍ مرکز ګڼل کېږي اصلا د اقتصادي ودې او پرمختیا لپاره مهمې دي او دا هغه وخت کله چې دا سیمې له خوړو تولیدولو سره وتړل سي.
اوس هم اسمت سروان ته غوږ دو چې یو جالب مطلب جوړ کړي.
د ګروپونو یا څراغونو یوې جوړونکې کمپنۍ د رڼا یو نوی سیستم جوړ کړی چې په هغه کې د کورونو او خونو د رڼولو لپاره به له دې ایسته له ګروپ یا څراغه کار نه اخیستل کیږي. په دې سیستم کې له وای فای سره د وسلېدو له لارې په بی سیم ډول له ځیرک یا سمارټ رڼا کار اخیستل کیږي. دا سیستم د کور او خونې د ښکلا له زیاتېدو سره مرسته کوي او د کور په ډیکوریشن کې ورڅخه ګټه اخیستل کیدی شي. دا سیستم LIFX ټایل نومیشي او د دیوال د رڼا نری وړانګي چې له دې لارې په کور کې خپریږي ځانګړې ښکلا رامنځته کوي. د رڼا دا سیستم ډیر تر ډیره 14 میلیونه رنګونه تولیدوي. د دې سیستم رڼاوې په 100 جلا ځایونو کې په جلا رنګونه ویشل کیږي. LIFX ټایل سیستم د آیفون او نورو اندروید لرونکو موبایلونو او وینډوز لاسلس سیستمونو سره سمون خوري. اوسنۍ بیه $200 ایښودل شوې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د امریکا پوځ وایي په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې پر داعش، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو زیاته بمباری کړې ده. د جرمني د خبري اژانس په وینا دا له 2012 کال راهیسې په افغانستان کې په یوه میاشت کې د امریکا د هوایي ځواک تر ټولو زیاته بمباری ده. په اورزګان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په دې ولایت کې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شنګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې سبا ته په مسکو کې پیلېږي، په دې سازمان کې د افغانستان په بشپړ غړیتوب او په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد باید د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. اردوغان دا خبرې پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال پترو پوروشنکو سره تر لیدنې وروسته وکړې. په سوریه کې د پرواز له کرخې څخه د روسیې د یوې جنګي الوتکې د خویدو په پیښه کې الوتکې د زیان اوښتې، خو د الوتکې دواړه پیلوټان مړه شوي دي. او تمه ده چې د هسپانیې د جدي غوښتونکي ایالت کاتولینیا مشر نن د دې سیمې پارلمان ته وینا وکړي. د موړې دا وینا په داسې وخت کې کوي چې هسپانیان اندېښنه لري چې ښایي هغه له خپل لوري خپلواکي اعلان کړي.
خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پانی او فیسبوک باندې پښتو فیسبوک البته د ازادي رادیو facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه مرضیه احمدزی اوروي.
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان اوردن د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ اوس مهال لوب روانه ده. افغان لوبډلې او اردنی لوبغاړو تر اوسه درې ګولونه وهلي دي. اوس د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه نیمه جریان لري. دغه لوبه په تاجکستان کې د افغان لوبډلې په کوربتوب ترسره کیږي. له دغو سیالۍ څخه هدف د 2019 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته لار موندل دي. د افغانستان د فورسن ملي لوبډله د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د ایران پر لور روانه شوه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فورسن ملي لوبډله د میزان په 23مه نیټه له ایران او د همدې میاشتې په 24مه له تاجکستان سره د لوبې ډګر ته وځي. ښاغلی روفی وایي دغه سیالۍ د ایران په کوربتوب ترسره کیږي چې پکې د 20 هیوادونو د فورسن لوبډلې ګډون کوي. د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د جنوبي امریکا د ټیمونو د لار موندنې په هدف د چهارشنبه سهار د ارجنټاین د فوټبال لوبډله له اکوادور، برازیل له چیلي، پاراګوای له وینزویلا او پیرو له کولمبیا سره لوبه کوي. دغه لوبه د چهارشنبه سهار 4:00 بجې د کابل پر وخت پیلېږي. که چیرې د ارجنټاین لوبډله دغه لوبه له اکوادور څخه وګټي، نو د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کوي. خو که د ارجنټاین د فوټبال لوبډله د غلوب مساوي یو وبایلي، نو د 2013 کال د فوټبال په نړیوال جملوبو کې ګډون نشي کولای. اوس مهال د جنوبي امریکا د مسابقو جدول په سر کې برازیل لومړی، یوروګوای دوهم، چیلی دریم، کولمبیا څلورم، پیرو پنځم او ارجنټاین شپږم ځای لري.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. د ویل د چیر افغانستان او اردن ترمنز لوبه 3-3 مساوي ختمه شوه ده. د افغانستان د احصایې مرکزی ادارې په 10 ولایتونو کې د څښاک د اوبو د کیفیت د ازمایښت لومړی نتیجه اعلان کړه. دا چې دا نتیجه څه ده د خان محمد سین په دغه ریپورت کې اوري چې ورسره د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. دوه اونیزې خبرونې مه هیروي.
د افغانستان د احصایې مرکزی اداره وایي چې د څښاک د اوبو د لومړی سروې نتیجه ښیي چې د دې هیواد د 10 ولایتونو د څښاک اوبه څه باندې 80% د ایکولا میکروب لري چې انسان په ډول ډول وژونکو ناروغیو اخته کولی شي. په دې سروې کې د کابل په ګډون بدخشان، ننګرهار، کندهار، خوست، دایکندي، کاپیسا، هرات، بلخ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې د څښاک اوبه یو اندازه د ایکولا میکروب لري. د دغه ادارې مسؤلین وویل د څښاک د اوبو د کیفیت دغه سروې د عامې روغتیا او د کلو د پراختیا د وزارتونو او یونیسف ډبلیو ایچ او اروپایي ټولنې په مرسته ترسره شوې ده. د ایس آی د مرکزی اداره مرستیال حسیب الله موحد وویل
درې سروې در دا ولایت کې صورت گرفته در حدود 15.8%
دغه سروې چې په لس ولایتونو کې ترسره شوې 15.8% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. نوري اوبه یا دا چې ډېرې ککړې دي او یا دا چې ککړتیا کمه شوې ده. دا سروې په لس ولایتونو د لومړي ځل لپاره په ازمایښتي توګه ترسره شوې او په راتلونکي کې پلان لرو چې په څلور جوش ولایتونو کې ترسره کړو.
مسؤلینو وویل دغه سروې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ګډون د نړۍ په 12 هیوادونو کې ترسره شوې چې په اوبو کې یوازې د ایکولا میکروب معلومولی شي. د دغه ادارې مسؤلینو وویل د ایکولا د میکروب له امله مورقه، اسهالات او د معدې ځینې نورې ناروغۍ پیدا کیږي. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د یونیسف د ادارې استازی رولف لویدنجیک ککړې اوبه د ناروغیو سرچینه وبلله. ویویل دغه اوبه هر کال د زرګونو افغان ماشومانو د مړینې سبب کیږي او حکومت او نړیوالو مؤسسو ته پکار ده چې په خپلو پراختیایي پروژو کې دغې ستونزې ته پام وکړي. همدارنګه د اروپایي ټولنې استازی ګبریل ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به د ورته سرویګانو په ترسره کولو کې له افغان حکومت سره مرستې وکړي. د ایسای د مرکزی ادارې مسؤلینو هیله وښوده چې د عامې روغتیا او د کلو او پراختیا وزارتونه په خپلو پلانونو کې د شته ستونزې د هوارولو موضوع ځای کړي. د عامې روغتیا او کلیو او پراختیا وزارتونو استازو چې په دغې غونډه کې برخه لرله ژمنه وکړه چې د یادې ستونزې د هوارې په برخه کې به جدي هلې ځلې وکړي. د عامې روغتیا د وزارت استازی عطاالله سیدزی وویل
زه په نمایندګۍ د عامې روغتیا وزارت وعده کوم چې د دې ارقامو څخه به استفاده کوو. اوس مونږ او تاسې ارقام لرو او پوهیږو چې کم یو منبع د اوبو ډېره پاکه ده. هغه به د هغه وزارتونه چې مونږ سره کار کوي نو په ګډه باندې څنګه کولای شي چې اوبو پاکوالی تضمین شي او د خلکو صحت خوالی خواته ویوسو.
په ورته وخت کې د کلو د پراختیا وزارت استازی غلام قادر وویل دولت پلان لري چې تر 2030 کال پورې د افغانستان د کلو او ښارونو اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. د دې له امله د کلو د پراختیا وزارت ژمن دی چې د دغه پلان په پلي کولو کې خپله ونډه ادا کړي.
کوشش مو یې است
زموږ هڅه دا ده چې د خپلو پروژو په ډیزاین او ودانولو کې د چارو د شوالي په خاطر د اوبو او روغتیا برخې رامنځته کړو.
مسؤلین وویل کومې سروې چې مخکې له دې د څښاک د اوبو په هکله ترسره شوي ښیي چې له 2000 لومړي کال وروسته په دې برخه کې هر کال 2% ښوالی راغلی او هسې روانې دي چې د ښوالي دغه فیصدي له دې هم پورته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. روان خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړي توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي او صحي ستونزو سره مخ وي. ویل کیږي چې ډېری نجونې له دې بابته له زده کړو هم پاتې کیږي.
د عادت مې اجرا یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده، مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم.
په دې برخه کې به د پوهنې وزارت لکړونو هم خبر شي او د ډاکټرې صحي مشورې به هم واورئ. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ګډو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډېره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی. د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، ځان سره وایي که چاته ووایم راته غوسه بشي یا به را پورې وخاندي، نو له خلکو ځان پټوي.
راځي د یو څو نجونو خبرو ته بغوښ شو چې دوی کله لومړی ځل عادت شوې له ذهني او صحي اړخه دوی دې موضوع ته آماده وي او په دې هکله یې وار له مخه معلومات لرل او کنه او دا چې له کومو ستونزو سره مخ شوې دي.
کله خپله د حالت سره مخ شومه ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور د خور د هیڅ ماته یو معلومات ماته په دې باره کې نه و راکړی سره زه خپله ډېره ډارېدم چې په ما څه سوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول ما فکر کوه چې د خلک ماته ګوري پوهېږي په ما کوم څه شی سوی ام ډار ام څنګه شرم خپل ځان مې له خلکو نه یو رقم کم ګڼلو یعنی یو حید ما کې پیدا سوی ده. دا څه حالت ده؟ دا باید عین اته په نصاب کې شامل شي. موږ په درېیم صنف کې د حیث نفاس په نوم یو واقع لوستل په کتاب کې موږ هغه نه پوهېدو چاته مې لیدل چې استاد مې له وایځه تیر شد په باندې تاسو نه پوهیږئ. باید زموږ سره په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځواني سره مخ کیږئ د غلط سره تاسو نه خده چې تاسو ونه ډارئ سي. دا کسي موریدی لسی بعض انجینکۍ حیران سي چې ما چی شي سوی ده د خودکشي هو ده کړی.
مانو مارزو د عادت می اجرا غیان نه پویدنه ما ډیره خفه ما ولزل حیرانم چې دا صدا مرته مې نشویل چې حکومت ډیره راته سخته و. اول سیدنه پیدما خو ما بویل د حالت نه ما ته پیدا سوی د مکتب تبن نه شوتل مکله زما محروم اسلم او ډیره خفه ما رنګم دې موضوع نس بل مشکل من لره یوازې د همدې مشکل لپاره مکتب نه پاتې سوی ما.
دا به مشکلاتی گفتین هست؟ دغه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه ریښتیا هم شته. ډیری کورنۍ خپل لونو ته د میاشتنی عادت په هکله پوهاوی نه ورکوي. زما غوښتنه دا ده چې په ښوونځي کې باید په دې برخه کې انجونو ته پوهاوی ورکړل شي. انجونو ته باید وویل شي چې په دې وخت کې ونه ډاری شي او له کوم ډول صحي وسایلو څخه ګټه واخلي. د خزو میاشتنی عادت یو طبیعي امر دی او اسلام هم په دې اړه محدودیت نه لري. خو له بده مرغه چې په ټولنه کې شرم ګڼل کیږي چې لامل یې خزي وروسته پاتې او پر ناروغۍ وخته کیږي. دینی عالم مولوی محمد عیسی سمیم په همدې اړه
د دین هر مسله او هر موضوع چې چا پورې ارتباط لري هغه شخص باید له غن خبر شي. لکه انجونې سې دوی محور مریضي کله پر راځي در دوی مسئولیت و مکلفیت تسر دینه باید دوی بخبره وی دیوال زکه صدا تر دینه ارتباط لري. نو سکل یو موضوع تر دینه ارتباط لري زده کول لازمی و ضروری دی سی باید وی که او که خبر خدا لسی په نصاب که داخل لسی ولی سی ضرورت با دی دغو خزو سی دوی رو دینه بخبره دی دا ضرورت به رفع سی او لدینه با بخبره سی رو دی خپل تکلیف و مسئولیت و مکلفیت ته خبر سی او په آینده کې به دوی ته مشکلم نوی هغه مشکل به د شرعي وجه نوی. یعنی دا معنی سی کوم وخت کې کدوې مریض وي روزانه وای سی نسی نه ولا المنز کوي سی نسی کوي تلاوت کوي سی نسی کوي مل سره نه ذکرای سی نسی نه ذکرای. دغه مسائل تر شریعت ارتباط لري. نو دا سی کله آگاهی وي نو بیا د خزه په خاطر طریقه سره هغه خپل مسئولیت او مکلفیت سی د الله تعالی له طرفه په وځه سوی دا هغه په خاطر طریقه سره دی ادا کی.
په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خپل اولادونو د بلوغ په دوره ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. انجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډیر متوجه وي، د خپل لور رواني حالت او صحت ته پام وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي پرې وی پوهوي. د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې زموږ په ټولنه کې اکثره کورنۍ له خپل اولادونو سره مرسته نه کوي.
یو ډېره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډېر خطرناک لازمه پړاو ده. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. پنځه اتیا په سلو کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده او کله چې موږ لیدلې ده موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته. یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښه توب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوي بلوغ ته رسېږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کېږي، ډار پیدا کېږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل کله چې بلوغ ته رسېږي په یو ډول دوی ګوښه کېږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا، له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. مثلا دوی کنجکاوه کېږي چې دا څه کیسه ده، یعنې په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي. او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند، په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
په میاشتنی عادت کې د روحي فشارونو تر څنګ صحي برخې ته هم باید جدي پام وشي. ډاکټران وایي که په دې برخه کې نجونې خپله پاکي مراعت نه کړي، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کېدای شي. نسایي ولادي ډاکټره نجم سما شفاجو په همدې اړه:
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځئ چې او ګیره کېږي یا ګزه کېږي. دا غلطه خبره ده، کوشش دې وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه خپله پاکېږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرم اوبو سره همداسې پاک سوتره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پرې تبدیل کړي. ښځې یا جنکۍ دا نخي پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخي پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرم اوبو باندې د ومینځي، بیا د اوکشه کې بیا د لمر ته واچوي، ښه وچ شي شاو مخې. بیا که اوتو هلته میسره وي، خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کې. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنې مکروبونه یې مړه شي یا د نغری ته نږدې کړي. د هر ځای حفظ الصحه که موږ مراعت نکړو، نو مکروبو د نشو نما یا د ودې سبب کېږي. او کله چې مکروب وده وکړي، معلومدار نه تنها هماغه منطقه کې بلکې ټول وجود کې مکروب تیتیږي او حتی د مرګ سبب کېږي. تجربه ښودلې ده چې کومې ښځې چې خپل دغه ټوټه خپل زړه نه تبدیلوي، پکې مکروبونه نشو نما وکړي، وده وکړي، دا وینه چې راځي خو د رګونو خوله خلاصېږي. نو دا مکروبونه د دې رګو د خلاصو خلو د طریقه ټول وجود داخليږي، تپه پیدا کوي، زاندرد پیدا کوي، استفراقات دلبدی پیدا کوي، ډیر مشکلات جوړوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ګډه سروې چې په 2013 او 2014 کلونو کې ترسره شوې، ښیي چې د ښځو د میاشتنی عادت په اړه د نجونو پوهاوي کچه ډیره ټیټه ده، چې له امله یې ډېرې نجونې اغېزمنې شوې دي. په ښځینه ښوونځیو کې 50% نجونې د خپل میاشتنی عادت په اړه معلومات نه لري. 30% نجونې په میاشتنی عادت کې ښوونځي ته نه ځي، چې له همدې امله ډېرې نجونې له زده کړو پاتې کېږي. او یوازې 12% نجونې په میاشتنی عادت کې پاکو روغتیا ای وسایلو ته لاسرسی لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو او پراختیا د برخې مشره تورپیکی مومند وایي، کله چې معلومه شوه د نجونو د غیر حاضرۍ یو عامل د میاشتنی عادت له امله نه راتګ دی، نو دوی په دې برخه کې یو لړ تدابیر ونیول.
زده کوونکي زیاتره زموږ نجونه د ښوونځي نه مثلا پاتې راتللې، ښوونځي ته به غیر حاضري زیاته وه. نو متاسفانه چې نجونه هیڅ په دې هکله مخکینۍ آګاهي او مخکینۍ دغه پوهه نه لري، او د یو د شرم او د دغه موضوع ګڼل کېږي. د هر وخت چې د عادت سره مخ کېږي، کار سره دی ستونزه زیاته یا تکلیف ولري چې د ایجاب کې چاته ډاکټر ته لاړ شي، نو د دې په خاطر باندې دا ستونزه اوس ډېره حد مرحلې ته رسېدلې. او د نجونو زیاتره غیر حاضري د دې عدم علاقه باندې د درس سره درسونه بین لوستل یا په دې ورځو کې د درس نه پاتې راتللې، غیر حاضري د محرومېدلې به دا یو لوی تشویش او سترس دی د نجونو ترمنځ.
میرمن مومن زیاتوي اوس په ښوونځیو کې دغه موضوع په نصاب کې شامل شوې ده، او ښوونکو ته ځینې ورکشاپونه هم نیول شوې دي.
ستونه چې په ګوته شوه، اوس په فضل خدای دې په اکله کتابونه چاپ شوي دي، اوس بنرونه کتابونه رهنما ګایډ او استادانو ته ورکشاپونه. یعنی یوه ستونزه چې باید رستګي وشي، زه خپله په دې برخه کې ترینر یم، ما مختلف ولایت ته سفر وکړو او ښځینه ښوونکي مې راټول. مونږ دا برنامه په لار واچول او معرف په ذات هم دې تشمن دی چې په نصاب کې په صنفونو کې د ښځینه ښوونکو له لارې ورکشاپونه دایر شي، او نجونو ته دا امکانات او حداقل د آګاهي ورکړي، پس هغې په موادو یې کار وشي او هغه اسانتیاوې ته برابرې کړي چې علایده ځای ولري د تبدیلۍ. مثلا هغه مواد وپېژني چې کوم د دې صحت ته ښه دي او ضرور دي.
درنو اوریدونکو، میندو او پلرونو ته خای چیخ پلو اولادونو ته د دوی په وجود کې د ځینو تغیراتو په اړه په هواي ورکړي او داسې زمينه برابر کړي چې اولادونه دوی ته هر خبره په ډاډه زړه وکولای شي. په ځانګړي توګه میندې په دې برخه کې لخوا په لونو سره هر راز همکاري وکړي او دا ورته و په هوي چې ځینې تغیرات د دوی په وجود کې رامنځته کیږي چې د اندېښنې او ډار خبره نه ده، بلکې هر خزه یې په ژوند کې تجربه کولای شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خې چاري
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره. له دوه سره حکومت سره د شپې غلاوي ورځې ته راغلي او غله نور ځان نه بې خوبه کوي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراورو.
اوس هم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته.
نتا خان
ګلزرینه پمبدانه
جوارګل جوار
د شورا سر د فساد په کټو کې بند پاتې دی.
نیم حکومت وای چې حکومت په خپلو کارونو کې ناکام پاتې دی.
د ټاکنو کمیسون د خریداري او د فساد بوی هم ټول پایتخت ونیو.
او خصوصي پانتونونه هیله لري چې د محصلینو پوستکي هم ترې وباسي. د خبرونو توصیل.
در په دراجانس خبر را کوي چې د غټي شورا سر د فساد په کټو کې بند پاتې دی. خبر زیاتوي چې حکومت مجبور دی یا به د شورا سر پرې کوي او یا به هم د فساد کلک فولادي کټو ماتوي. خو د غټي شورا ځینې هغه غړي چې د فساد دود وهلي وایي چې د فساد د کټو ماتول هیڅ امکان نه لري، ځکه په بهر کې د ډېرې کلکې او مډرنې ټکنالوژۍ له مخې جوړه شوې ده. نو د شورا سر پرې کول ترې اسانه دي. که بیا هم د شورا سر د پرې کولو پر وخت مقاومت کوو نو بهرنۍ چاره دې ورته راوغواړي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې نیم حکومت د حکومت د کارونو ناراضه دی او وایي چې حکومت نه دی توانیدلی چې خپلې کړې وعدې پوره او خلک قانع کړي. خبر زیاتوي چې نیم حکومت په حکومت کې د حکومت مخالف دی، سره له دې چې هر څه نیم په نیمه د ځان حق ګڼي او نوشجان کوي. د نیمو حکومتونو د چارو ماهرین باور لري چې نیم حکومتونه همیشه هم داسې وي چې نیمه برخه هم اخلي خو له حکومت هم شکایت کوي چې ګوند دوی خو هغه د چا خبره سپین چرګان دي.
د ټاکنو د خپلواک ځوان کمیسون د خریداري او د مالی فساد بویونو هم ټول پایتخت په سر واخیست او ان چې ولایتونو ته هم رسیدلی دی. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مالی فسادونو بوی هغه وخت د باندې راوزی او خلک حس کوي چې نور نو د نن له کنټروله وتلی وي. خبر زیاتوي چې په دې ورځو کې د شورا د انتخاباتو د کمیسون او نورو ډیرو درندو اورګانونو مالی فساد بویونو هیواد په سر اخیستی او ټوله هوایې بوینه کړې ده. خلک وایي چې بهرني دوستان د ژر د فساد د بوی ضد اترونه وپاشي کنه خلک به په بدو ناروغیو اخته شي.
او د پای خبر داده چې خصوصي پوهنتونونه هیله مندي چې له خپلو محصلینو څخه له دې وروسته د هغو پوستکي هم ترې وباسي. خبر زیاتوي چې پوهنتونونه دغه کار د دې لپاره کوي چې نور د محصلینو په وجود کې هیڅ داسې څه نه دي پاتې چې پوهنتونونه یې د فیس په نامه ترې وشکوي. د خصوصي پانتونونو د چارو کارپوهان باور لري چې دغه پانتونونه جوړ شوي د دې لپاره دي چې لومړی د محصلینو وینې وزبیخي او بیا یې پوستکي ترې وباسي او بیا له یوې زري چپنې سره جګه خولۍ ور په سر کې چې عالم شو. خبرونه خلاص شو.
لدا پینځه لسو کالو رهیسې زوراور د خلکو ځمکې او جایدادونه لکه د نر غوندې نیسي او پلوري یې. نه یې څوک په مخ کې درېدلی شي او نه یې هم څوک پوښتنه کولی شي. حکومت چې خبر شي لا نور ډاډم ورکوي چې زه څوک په کاګم نشي درته کتلی. د یوې ځمکې د نیولو د ذلیت کولو له کیسې مو خبروو.
والکه دا خالی زمکه د چا پاتې ده؟ په ډیر ښه موقعیت کې نه ده؟
والا صاحب ډیره ښه ځمکه ده او ډیره زیاته هم ده.
تقریبا څومره به وي؟
خدای مې د غاړه نه بندي چې دا کم وي نو درې جریبه خو ده. هو صاحب لا زیاته به وي.
بسوا به په څو ارزي؟
له شلو زرو ډالره خو کمه نه ده. نور نو خدای پوهېږي او کار یې.
ته څه وایې چې نمره کو بیا خرڅه کړو او که یې اباده کړو بیا بلاکونه خرڅ کړو؟
ته څه وایې چې وای اخلو؟
نه اخلو یې څه ته، خو خپله هم زه کمو ده.
د تاسې ده؟ ما تا خو منور اخودلی.
او لیونیا دا دولس کاله دې را سره تیر شول خو بیا دې هم سر خلاص نشو. دا په سلګونو او این زورګونو جریب ازمکه چې مو خرڅه او آباد کړي هغه ټول دې مونږ وي؟
نه هغه خو مو ټول په زور ونیولې. ډیر خواران مو در پدار کړل.
خدا هم په زور نیسم او لا چی نیولې او بوله
په څه ډول نیسی؟
اوس به یې وینې چې په څه ډول نیسم.
هیڅ مې سر خلاص نشو.
چاکو یې نو د چاکو به د ما په خبرو څنګه سر خلاص شي؟ هغه خره وینې
کومه هغلته چې په دې تشه مځکه کې تړلې ده؟
هو هماغه.
نو څنګه یې کو؟
همدا اوس دس پې وکړه او ویې وله.
ویې ولم؟
هو ویې وله. هله ژر نخه کړه او ماشه کش کړه.
بیچاره ګناه لري، خرې څه ګناه کړې ده؟
لازه به خلاصېږي او ساده. او بل دا چې د ما په ځمکه کې د ما له اجازې پرته تړلې ده.
اوس پوه شوم چې ذلت کوي او هغه هم د یوې خرې په ویشتلو.
نو چې پوه شوې ډس پې وکړه.
دا رې دا اوس ته ودرېږه. امالته پرېږدو که یې راکش کړو؟
هماغلته پرېږده، اوس به سختن راشي.
وروره دا څوک یې؟ دا یې ما خرامو ولې وویستله؟
ډېر غالمغال مه کوه، ما وویشتله.
لږ له خدای نه وډارسه، ولې وځلمه؟ څه تاوان یې در رسولی و؟
ډېر غږېږم چې له خرې به دې بتر کړم. تا له چا اجازه اخیستې وه چې خره دې دلته وتړې؟
ولې وروره ته څه کار یې؟ دا مې د ګاونډي مځکه ده، هره ورځ یې هم دلته تړم.
دا زما مځکه ده، زما او ما اخیستې ده. چاکو ته خو د راکټ نمره روخ کړه.
خصب دغه ده. الو دغه ده، علاجي صاحب سره وغږېږه.
اورې؟ وعلیکم السلام. او 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 خیم خیم، ته داسې وکړه چې یو کانتینر له ټولو امکاناتو سره راوړه او اوه اته مسله هلکان هم در سره راوړه. دغلته په دې نوي مځکې کېږدو. او همدا نن هم پیدا کړه. زه ژر کوه تر هغه مونږ هم دلته یو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چاکو؟
ها صاحب.
والکه ورکه دا دې ښه سختن ته یو سو روپۍ چې رنګ یې ورک سي.
ها صاحب دغه ده.
د غړي اچار پروګرام له دی ورسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس د اچارو یو دوه واړه مرتبه نوم درته خلاصو.
که کسافه دی ولی ندی وڑی؟
یو می وڑل خو پری نخودلن چالتای واچوم.
چا پری نخودلی؟
دمو خامخ کور خوان.
ولی؟
خدا اگه دی کور ترمخی خرابه که می اچاول.
چه آلتا دی نپری دی واسا دی کچه پا ویالکی ای واچاوا. آغا خودی طولو شریکه ده.
گوری
کوم ځای دی خوګیږي؟
ډاکټر صاحب غوږ می خوګیږي.
سمه ده، ته یو ځل لاړه شه د پښو د زنګنو ایم آر آی دی وکړه.
ډاکټر صاحب د ما خو غوږ خوګیږي.
غوږ له پښې سره نښتی ده، کیدای شي چې نو هلته وي.
چیرته به یې وکړم؟
د همدې ودانۍ په زیرزمینۍ کې د ما د ورور د ایم آر آی ماشین دی، هغه به د ښه مطمئنه معاینه وکړي.
نو اوس مې د غوږ مرض نه معلومیږي.
ته یو ځل د ایم آر آی معاینه وکړه، بیا به سره غږیږو. لا ډېر نور معاینات پاتې دي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سمسور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.